دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نه نیمې بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خبرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې امبارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانه خپرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل له امریکایي ولسمشر سره سلا شو چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي.
آج پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے
دی وائی نن چھ میں لولس مشر اوباما سر خبر وکڑے نو مک سلا شو چھ مگ امریکا او افغانستان با دو سول خبر و عمل پر مختگ لپارا لیو بل سرا ہمکاری کو. لاس پینی مانی په خبرې شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته ویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپل وسلوالو فعالیتونو ته پرې نږدي. په بلوچستان کې د اهل تشیو پر یوې امبارګاه په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک یو چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امبارګاه کې دننه هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دی زیاتوي په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه آزاد دی او واک لري او هیڅ حکومتي چارواکی په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړی تیر مازیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړي دی، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټر ستاره ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور های کورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته دی ستاره ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قامي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجوګل افریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
جمال صاحب کینڈیڈیٹ کو هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقه کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غازات به مونږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغو ته به مونږ دا ریکویسټ کوو چې دا تاسو قبایلو ته یوه عهده ورکړئ په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالي ده چې صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزې غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیره ورځ په پېښور کې مشال راډیو ته ویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د روانې میاشتې پر وروستۍ نیټه په پېښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 14 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلی ته وړاندې کړی او په کې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګړی کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمال شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک بیګا وویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په حویجا نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. نو ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمال شوي کسان خوشي کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل شوي کسان له حتمي مرګ سره مخامخ دي. دی وایي پر دې مهال د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. د وژل شویو وسلوالو کره شمېر ورنه کړ، خو یوه کوردي امنیتي سرتیری اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوال ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل د او اسد د شام 15 کلنۍ شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسي الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کیږي چې په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلې دي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره د خبرو ته کښېني. په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي دي. خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي احتساب کمیشن با اختیار اداره ده او د سیاسي بدل اخیستو لپاره نه کارول کیږي. د قبایلي سیمو استازي وایي د قومي اسمبلۍ سپیکر څوکۍ ته خپل نومان دروي. باړې ته ستانه شوي کډوال وایي ورته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي.
نیم وړه ته وباسو، نیمه بوره ته وباسو، په نیمو کې شګې وي، د خوراک نه وي، د مجبورۍ خورو.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د جاپان سکالرشپونو ترلاسه کولو موضوع څېړلې.
ایلیټس پکار دی، انګلیش ولا لک سترانګ پکار دی، هغه باندې خپل فوکس وکړي.
له مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګا یې په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف امریکا ته په 3 ورځني سفر تللی چې هلته له چارواکو سره په 2 اړخیزه اړیکو او د سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنداوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستان وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزن او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
اوریدونکو، د امدې افغانستان د سولې پر موضوع باندې غږیږو. د نواز شریف د پاکستان وزیر اعظم امریکا ته تللی دی او هلته یې له اوباما سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې د دواړو مشرانو په دې هم سره سلا شول چې په جنوبي آسیا کې د امن او استحکام یا ثبات لپاره دا اړینه ده چې ټول گاونډي هیوادونه د ترهګرو او وسلوالو ډلو پر ضد له یو بل سره مرستې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له اوباما سره په دغه غونډه کې سلا شو چې دوی به د لشکر طیبه وسلوالو ډلې پر ضد هم اقدامات کوي چې له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره کار وشي. نو پر دغه موضوع د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر براک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې د دوړخیزه تعلقاتو سربیره د سویلي آسیا په امن او استحکام خبرې وشوې. دغه دوران دواړو مشرانو د دې خبرې سره اتفاق وکړ چې منطقه کې د تل پاتې امن لپاره ضروری ده چې ټول گاونډي ملکونه د وسلوالو ډلو په ضد یو بل سره مرستې وکړي. دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې د پاره اقدامات پکار دي او یو داسې موثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو د پاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو د پاره مذاکراتي عمل بحالول ضروری دي. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکر طیبه په ګډون پاکستان د هغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګري ملتونو لخوا ترهګر ټاکل شوي دي او دا د ملګري ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامی ذمہواری جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر براک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین شیخ اویل چې د ملاقات نه د سمدستی نتیجو تما ابس ده، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي. دی وایي
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے اوباما صاحب کہیں گے، تاسو کدا
تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجه به اوباما ووایي چې هندوستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و. هندوستان سره چې هر څه وي هغه به ځان لوي. کېدای شي روستو امریکا هندوستان ته ووایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مه خرابوي، ځکه چې د پاکستان پوځ ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضرب اعظم د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې د پاکستان پوځ توجه د هغې نه اخوا نه شي.
ضروری ہے کہ پاکستانی افواج کے
وہاں سے توجہ دوڑ خیزہ ملاقات کے داعش وسلہ والے ڈلے پہ حوالہ ہم خبر وشوی او ویلی شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګن کو چې پاکستان با داعش وسلہ والے ڈلہ په خپل خورا آباد دوته نه پریږدي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، په پرونی غونډه کې لکه څنګه چې تاسو تر دې مخکې په راپورټ کې واوریدل، د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. آیا طالبان به د سولې خبرو ته راضي شي او که څنګه، او آیا افغان حکومت هم وس تیار دی چې د سولې خبرې وکړي، او کنه کوي نو تر څومره وخت پورې به کوي او په څه شرایطو یا اساس باندې به کوي؟ په دې موضوع باندې د شنن یا تحلیل لپاره سره له کابله حکمت الله اعظمي د ټلیفون په کرخه دی. د شخړې او د امنیتی موضوعاتو څیړونکی دی او په کابل کې په یو مرکز کې کار کوي. اعظمي صاحب، ښه راغلاست. درته وایم تاسو دا د اوباما او د نواز شریف للیدو خبر یاست، او تاسو غګړې اعلامیه هم لیدلې ده چې بیګا خبره شو او پاغي کې وویل شول چې د طالبانو باندې غږ وکړ چې دوی د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر شي. طالبان حاضر دي او که حاضریږي به، او آیا افغان حکومت هم تیار دی خبرو ته که نه نخکاری داسې؟
ډیر مننه صاحب. اساسی خبر دا دا لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول د اسلام آباد سره د کابل او اسلام آباد تر مابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم آماده وي سولې ته. تاسې وګورئ پاکستان د 2015 کال په شروع کې چې کله کابل او چین په اسلام آباد باندې فشارونه راوستل چې باید دغه طالبان د سولې مذاکرات ته راولي، نو یو شمېر طالب مشرانو حاضر نس ولا واغی غوښتل چې خود مختاری په خپل فیصلو کې بالخصوص رسول په اړه باندې کوم فیصله کې خود مختار اوسي او په اسلام آباد غوږ ټرینر دي. دغه یو سلسله بیره په پاکستانی چارواکو کې راپورته چل چې آیا داسې به اوسي چې طالبان به افغان طالبان به پاکستان ته بلا وګرځي. نو په همدې اساس باندې پاکستان یو په دغه یو شمېر وروستیو پرمختګونو کې په طالبانو کې لاس درلودی او د هغې یو دغه دا دی چې باید طالبان مشرتابه وویشل شي تر څو پورې دی خپل پاکستان خپل نفوذ پر هغې باندې زیات کړلی شي. زما په فکر باندې پاکستان اوس هم په ټولو طالبانو باندې دغه نسي درلودلی نفوذ نشي درلودلی، مګر دوی غواړي چې داسې وشي نړیواله تر څو پورې دوی په نړیوال سټیج کې یو کریډټ ځان ته لاسته راوړي پاکستان. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسي مسله هم هماغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سولې ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې. یعنی
دا تصور په کابل کې اوس هم موجود دی، که څه هم بیګا په ګډه اعلامیه کې دا ویل شوی دی چې پاکستان خپل خاوره د حقانی شبکې په ګډون هیڅ وسلوال ډلې ته نه پرېږدي چې استعمال کړي او په افغانستان کې وسلوال فعالیتونه وکړي. یعنی په کابل کې په حکومت کې او په چارواکو کې دا تاثر اوس هم موجود دی چې پاکستان د دواړو ډلو ملګرتیا کوي، هغه ډلې چې وسلوالې حملې کوي او هغه ډلې چې خبرو ته سلا راضي دي. نو په دې طریقې باندې په کابل باندې فشار اچول غواړي.
کاملاً دغه شی دلته موجود دی او دا په عمل کې لیدل کېږي. طالبان دومره قوت خپله نه دی تر څو پورې چې هغه پټنځایونه او هغه د سپلای روټ چې د پاکستان او هغه کم همکاري چې د پاکستان لري هغه ډېره مهمه ده، او هغه ډله چې سوله نه غواړي هغه اکثره دغه عملو کې لاس لري. نو افغانستان دولت هم دا غواړي چې باید په عمل کې اسلام آباد باید یو شی
هغه
ډلې چې په عمل کې بالکل
صحیح
اساسي خبره په عمل کې ده دلی چې جنگ ورکې باید جنگ ته ادامه ورکول غواړي هغه باید بدل شي.
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ته ښکاري چې امریکا به دې قانع کړی وي چې له دغه دوه ډول دوه مخې تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي په عمل کې وخی، لکه څنګه چې اشرف غني غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دوی باندې فشار راوړي، او دا په دې معنا ده چې امریکا آماده ده چې د نظامي اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه ګام دی. دا او بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې په پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي. د دې پر ځای چې امریکا څومره فشار پر راوستلی شي، چین د هغې دوه برابره، چون چې پاکستان چین ته ډېر غوږ دي نسبت امریکا ته.
په کابل کې د سولې او د شخړې د مطالعاتو مرکز څېړونکی او شنونکی حکمت الله اعظمي را سره و. ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې اعظمي چې برخه مو را سره واخیسته په خبرونه کې.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواک یو چارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تېر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمواري چا نه ده منلی. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 12 تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومتري په واټن پروت دی، پکې د ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوي. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګولزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سوي شمیر 12 ته رسیدلی او لس نور ژوبل سوي دي.
دا
برید د چلګری په یوې امامباړۍ کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ و. برید کوونکی چې نقاب یې کړی و د ښځو پر لاره امامباړۍ ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګولزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي، چې د ده په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوی دولتي روغتون ته او پاتې نور یې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګولزای زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړې. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پېښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. ځلاند یوسفزي له پرویز خټکه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د ده د مداخلې تورونو په اړه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی، او دا احتساب کمیشن د ڈی جی د کمیشن ممبران دا ټول متفقه پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا څومره پارټیانې دي هغه پکې نمائندگی وه، متفقه ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول د هغه په صلاح مشوره باندې شوی دی. نو زه حیران یم چې هر څه په خپله کړی دي، اختیارات ورته پته ده، هغه قانون پته ده چې هغه کې اختیار چا نشته. ڈی جی با اختیار دی، کمیشن با اختیار دی، موږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونې لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زه هم که دوی صفا ستری هیڅ حکومت ته لاس نه اچي.
که په دې اړه مراته ووایي چې په تېرو حکومتونو کې ډېرو خلکو په اربونو روپو باندې کرپشن کړی دی او هغې کې ځینې خلک اوس هم ګرځي
په ورځ هغې کې خو ما څه کار نشته دی چې چا خلاف هغې ته ثبوتونه ملاویږي. که تا سره څه ثبوتي راوړئ چې هغه احتساب کمیشن ته ورکوي هغوی به پرې ایکشن اخلي. مسله دې ملک دا ده چې غلا خلکو کې او ثبوت نه ملاویږي، او د مونږ قوم چې دی هغه په خلکو الزامات لګوي چې دا غل دی او دا غل دی، لیکن هیڅ حکم تیار نه دی چې گواہی وکړي او ثبوت راوړي.
د مخالفو ګوندونو سره سره ستاسو خپل کوم وزیر چې نیولی شوی دی هغه هم په تاسو باندې الزام لګوي چې تاسو
سیاست. افسوس دا دی څوک نیولې کېږي که دا احتساب پکې مونږ مداخلت وي نو ما یو وزیر دی هغه په جیل کې دی، هغه هم هغې نه پولیټیکل جوړ کړو. زمونږ ایم پی اے دی هغه والد صاحب پکې گرفتار شو، نو که دا د ما پکې اختیار وي نو څنګه به مونږ خپل خلک خرابول. نو دا د ټولو لپاره دی که هغه دې وخت حکومت کې هم څوک هغې خلاف هم احتساب کېږي او که مخکې هم چا کړی او چا خلاف ثبوت راشي.
د پرویز خټک سره مو د ځلاند یوسفزي مرکه اورېده. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په پاکستان کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو غړي تور پورې کوي چې د احتساب په نوم دوی ځورول کېږي او ورسره تېری کېږي. دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري. د سیاسي ګوندونو غړو دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلۍ په تور یو شمېر سیاستوالان هم نیولي دي. ریاض موساخیل معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د وروستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاز په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی و، کوم چې وروستو پېښور های کورټ منسوخ کړو. د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروستو پرېښودی شو. په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف مختلفو برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانې کوي، نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایي بولي. مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب په کار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان.
Thank you.
اکاؤنٹیبلٹی وا نن با پرویز کٹ خپل انویسٹیگیشن کې درته چې کوم دی نن با شیر او یا نه دی حکومت کې نو څه چې خپل دې تور پورې کړو چې د هغه منسٹران د شیر او هغه کرپټ یو موږ کرپشن په وجه دې لرګړي
همداراس پیپل ګون هم په نیب د جانبدارې تور لګوي او وایي چې دې کې حکمران ډلې د پاره یو رنگ او مخالف ډلې د پاره بل رنگ قانون دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګون د سنټرل ایگزیکټیو کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یا منشا ته خو ته دا اجازه ورکې چې هغه د عدالت تراشي که په هغه باندې جرم ثابت شي نو هغه به بېجل ته ځي خو ډاکټر راسین ول نشي بیا په هغه باندې روسته کې شو نو موږ وایو چې ډاکټر راسین دې مونږ نشي خو اسحاقدار دې مونږ نشي یا منشا دې د مشرف په دور کې بې حسابه کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن.
مشال ریډیو چې کله دغه پوښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خوا چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي نو دوی وایي چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي. دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم 15 کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجایز کارونو په حق له خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو ته به په خپل اندازه وشي. زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نون په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زموږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب عالمگیر او اسما عالمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړې ده. د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د امو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. د مهال تاسو مشال رادیو ته غوږی اس موږ په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. له دې سره سره تاسو زموږ ټولې خبرونې په فیسبوک پاڼه باندې هم خبرونه شننې تبصرې او همدارس ویډیوګانې ترلاسه کولای شئ. پر مشال رادیو هم موږ مشال رادیو چې ولیکئ پر ټویټر باندې موږ تعقیب کړئ نو هلته هم تاسو تازه خبرونه ترلاسه کولای شئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال رادیو ته وکړه. د مشال رادیو خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دوی پوښتلې چې آیا د قبایلي سیمو ټول استازي سلا شوي او که نه.
نن بالکل زمون میٹنگ شو پدغ میٹنگ کې ایوا فیصله مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حوالہ سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ برپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د پاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی درته وایم تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی او تاسو ته وایم چې ډاکټر جی جمال صاحب کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانې روانې چوټیانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. هغه کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو هغو ته به موږ دا ریکویسټ کوو چې دا تاسو قبایلو ته یوه عهده ورکړئ په اسلام آباد کې او بیا سپیکرشپ عهده چې غیر جانبدار شي نو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وي عوامو ته د میسج او بیا قبایلو ته چې یوه عهده ورته میلاو شي انشاءالله.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوریدونکو دا مشال راډیو دا او د دغه غړی په ورستیو تقریبا 14 دقیقو کې به درته روښانه مستقبل خبرونه در خبره کړو. تاسو په نننۍ خبرونه کې واورئ چې څنګه کولای شئ چې په جاپان کې سکالرشپونه ترلاسه کړئ. اوس په پیښور کې 10 او په کابل کې 10 شوې. نو د دې مهال د خبرونو لنډیز د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانۍ خپرې شوې ګډې اعلامیه کې کړې ده. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امامبارګاه په ځانمرګي برید کې 12 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. دغه برید بیګا پر داسې مهال وشو چې د ماښام لمونځ روان و. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قامي اسمبلۍ سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلمان غړي حاجي شاجو ګل افریدی تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیزې غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیره ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئیني حیثیت بدلولو لپاره به د رواني میاشتې پر وروستۍ نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه هم کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي فوجیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت وایي پیټر کوک بیګا ویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجا نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالفې وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دای ورسره خبرو ته تیار دی. اور سمورزو اسلام آباد ته حالت مشال رادیو خبریال سره زهیر د پاکستان نننۍ ورځ ورځپانو اداریو ته کتنه کړې ده.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپانو خپلې ادارې د نه په کارویانو باندې لیکلې. دغه لړکی مشر کړ ورځپانه خپلې ادارې کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د 12 غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پښتونخوا یو باسره خزا خاون هم شامل دي. خو په دې کارویانو پیپلز ګوند یا بل چالا واویلا کول نه دي پکار. ادارې مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او باسره خلک په کرپشن اغلا غلطو کې ککړ وي او د دې د خاتمې لپاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو راس خپل ځای صحیح دی چې ولی یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کېدی شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولس ته د اعتراض موقع پاتې نشي او ملک په بشپړه توګه د بدعنوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل ادارې کې وایي پاکستان په فاټا بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکای ځمواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د ادارې په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سوپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویول شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هواره کړي ځکه چې په دې د منطقي امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندستان له پکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سبا خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندستان ترمنځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره پر اسلام آباد د F-14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمه برخه عبدالحی کاکړ اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورځپاڼه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وایي دا فیصله د دې سربیره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخېدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورځپاڼه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز ورځې مخکې کانګرس ته لیږل شوی وو، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 ښارونو کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګران ښکاري چې دغه 15000 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوز ښاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر 2 هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعده نیټورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعده مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلي وو چې د القاعده لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د هلمند امنیت قمندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت د باباجي په سیمه کې د وسوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وړولې ده. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې جګړه لا روانه ده، خو وروستیو جګړو کې د طالبانو د سر قطو مهم قمندانان وژل شوي. عصمت ساروان معلومات راکوي.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړی دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګا د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیت قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخته جګړه کې قرار لري چې په دې جنگ کې 3 ساعته دوام وکړو، او د جنگ په نتیجه کې مناصر جبري استروکتو یعنی تنه یو تنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالي د ولسوالۍ ولسوال هم وو.
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قمندان ملا غنی هم وژل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې شار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز شار د لویدو په نتیجه کې د دغه شار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د شار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
د خلکو سره تشویش رسته جنگ 15 ورځې ته واوښتې، او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونو یو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بیرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د دا آوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشتکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یوه ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلې دي.
د کوټې سنډیبن روغتون ډاکتران وایي له تر یوې میاشت راهیسې ورته داسې ناروغان وړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پریښوي. ډاکتران وایي د دې لامل دا دی چې د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کېږي او له متخصصو ډاکترانو درملنه نه کوي. پر دې موضوع له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیلېږي.
ماشوم چې پناسي موږ خو نسمن خلک یو، هغه خو روپۍ ډېرې غواړي، وس نه لرو چې بوځو.
دا د یوې بسترسبې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د نیستۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښود.
زما کوچنی په زندور کې
زندور
کې و په زندور کې و دا زندغه و دا سیمېټو دا بلاو بتارو.
د سنډې من روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یوه متخصصه ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه مې بیسیکلی دا ده چې اجوکیشن مش خلکو سره نسته. کوچنیانې لس لس دوه دوه لس کوچنیانې بیا چې دلته مش پورې را رسېږي د دې آلموست ګردې فیلي.
د دغه روغتون په دې واټ کې د پنځمې په ورځ 15 همداسې مېرمنې بستر وي چې د ماشوم د زیږېدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو له امله اوس پښتورګو یا بډوډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نس وي او ډاکټر ته یو په میاشت دوه کې د کتلو لپاره بیایي نو ښایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کېږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ ابزرویشن هغه لحاظه د څه وخت کې بيخي زیات شوي دي د مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغوټۍ د دې وارډ یوه بله ډاکټره ده. دا هم د منی چې په دې روسیو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوي.
هغه کې خو څه وجوهات چې هغه د دې کور لحاظه علم کمی ده او بل چې د دې کور سم منیجمنت نه کېږي. لکه کور دی کمپلیکیشن کې رواني پیچیدګي کې رواني، لیکن دوی خپل کور والا ته یا نه. لکه اوس یو مریض چې دی هغه اوش په پورې دی پر ویجینل مطلب چې دی د دې بلیډنګ کې دی وینه مېدا، لیکن د خپل کور والا ته ژغ نه کوي. هغه کې چې دا بولي کې مې سوې انوریا چې هغه ټایم دی ورته وویل او د لی چې راغله غاینی والا ته د دې بلیډنګ بخي زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د دې هیسټریکټي مې وکړه مطلب مسانه بچدانی ګرځوي ستنه.
د سنډې من روغتون د دغه وارد مشر ډاکټر لیاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې ل یو شمیر نورو نارینه او ښځینه ډاکټرانو سره مشورې هم پیل کړي.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت کې ګردې فیلیږي زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سیوی دي چې خپل ویني چې په سلو کې 50% دوی را روان دي. دا زموږ د فار خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو. موږ لګیای چې هغه وجوهات او هغه عاملات معلوم کړو چې د دوی له وجه د دوی ګردې فیلیږي سره. یو پخوا هم دغه کېدلو پخوا تشخیص نه کېدی اوس تشخیص چې کېږي ګردې فیلیږي نو ځکه دوی دلته را رسېږي سره. بنیادي وجوهات یې دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټرانو ته توجه نه ورکوي. د کوچنیانو چې بچی په نس زموږ بچی خو راوړو د هغه د صحت خیال نه ساتو نه د مور نه د بچي.
ته ویل ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه. خو د ډاکترانو په خبره که یې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونسي نو دا کچه به نوره هم پورته سي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
د خیبر باړې ته ستانه شوي خلک وایي دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کېږي. دوی له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دې سم کړي. هلته په قبایلي سیمو کې د طبیعي ناورینونو انتظام اداره اف ټی ایم ای وایي دوی به د خوړو نمونې واخلي او معیار به یې وګوري. تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جن صاحب باړې ته ستانه شوي کډوال وایي چې دوی ته کوم میاشتنی راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن شریف خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
مسالہ دار چې دا کم راشن مولا ملوي گی دا چې توسه خپل او قسم ملتا چروش دا نیم بدی معنی از یوتا بورا رو بیا هغه چې کلا بورا ته او بوسو نو بیا په بند لاس ورو دیم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کلا تاریخ وی کلا څنګه وی کلا څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز قسم دغه شی غور شاره نه.
او د باړی بلتن ګلسه د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ نه په بل ځای کې چې شای وخلو چا کوم راشن ملو مولا ملو شیم باقی چې کوین دا اول خو سیویچه بورایوی نیم ولته وبوسو نیمه بوراته وبوسو اغا بیا چکنده پنیمو که شگی وی د خاروق نی وی د مجبورې خرو
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی می اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشو نو دوی وویل
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا موږ پیمنټ میجر واخلو موږ به چک کوو خپل کسان ته وایم هغه کې هیڅ قسم دغه سوال نه پیدا کیږي. د ګورنمنټ آف پاکستان چې کوم دي نور څومره ادارې دي فوټ والې د هغې په مکمل چک او تعاون وي او دې کې هغه ټول غذایي اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي. مخکې دا چې کایتونه راغلي وو بیا د دوی په خوښه باندې موږ د هغې څه سامپل ولیکلې لیبارټری ته او هغه ته هغې بالکل وي چې یاره دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ٹھیک ٹھاک تھی اور تا صفت جدا مطلب سترو اڑ نہ کوئی خی خوچون کی ددی صحت تا پر داخری
دغه خلق د حکومت غختنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمیر نورې اسانتیا به هم ورکړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په جاپان کې د لوړو زده کړو بورسونه یا سکالرشپونه په څه طریقې سره ترلاسه کولی شي او د انټرنیټ له لارې هم دغه بورسونه تاسو په څه طریقه ترلاسه کولی شئ. د خپرونې کوربه منور شاه دی او دغه خپرونه تېره ورځ هم تاسو اورېدلې وه نو معنا دا چې نن یې په تکراري بڼه باندې اورئ. راځئ چې وایو.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزوینه او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په تېره یوه لسیزه کې وسلوالو تباه کړي دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړي دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنې سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په هکله خبرو. د لړکې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړي چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفت الله ده د منګور اسات سیدونکو ام جی جاپان کې مې د سلورم کال دی. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نه مو پوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه. هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سات نه اف ایس سی کړی و او بیا مې هلته اډمیشن کړی په بیچلر بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته هغه حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملټری اپریشن او زموږ کلاس هلته متاثر شو نو بیا ما داسې درک لګوو چې یاره بل ځای کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو چې زما نه یو کال مخکې دلته راغلی و نو د هغه په ذریعه باندې ما د یونیورسټۍ ته خپل اپلیکیشن صوبه یونیورسټۍ ته جمع کړو
او داغی نباد بیردل تراغلی ما
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخله ترلاسه کولی شي نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کوم مو د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسټۍ موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلی چې دا خاص کر په انګلیس ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیس ژبه کې په جاپانی کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چیر چل انګلیش کې ورزی او کلاسز په انګلیش کې اغوستی شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولی شي او کوم هغه پروسیجر طریقه کار چې هغې په ویب سایټ موجود دی نو ډېره اسانه طریقه ده بیا دي ستاسو نه په سکایپ باندې د هغې خپل انټرویو یا هغه د هغې خپل اگزامینیشن ټیسټ دي
صفغت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمیر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي په سکوبا یونیورسټۍ کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلې د شرایطو په حق لنوموړی وای د یونیورسټۍ ذهین طالب علمانو ته خامخا د تعلیم موقع ورکوي خو ځینې شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري
شرایط خو دا دي چې یو سړی دولسم کړی او دولسم نه پس دلته راتلی شي ما خو چونکې هلته سوالسټارټ کړی پای کې مې یو دوه کاله ایستي وو نو هغې پوه د باندې ما ته خو دا اساني وه چې یاره دغې هغې نه کریډټس هغې ما ته ترانسفر کړو د پاکستان نه خو طریقه کار یې داسې عموماً دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سړی هغې جمع کولی شي د دې خو داسې طریقه کار دی چې اول کال چې کوم دي څونه درخواستونه دي ته را شي او په هغې کې کسان منتخب کړي نو هغه خو په اول کال ټولو ته سکالرشپ ورکوي او بیا ورپسې کالونه چې نو په هغې کې بیا دلته یونیورسټۍ کوم تعلیمي معیار یا هغوی کوم سبجیکټ کې خپل دغه اغستي نمبرې یا د هغې اګریډنګ کړی نو په هغې باندې بیا هغې ته ورپسې سکالرشپ د ورپسې کال ملوېږي
صفغت الله نه مو پوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی
نومره پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادی طور ډېر فرق دی هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بل دا راځي هغه تاته دا احساس درکوي چې یاره ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر فهم دی هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دیم سکول ته ځي زه به په کې مځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه وي
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا بهر دی کې حاصلول دي بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه دا ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو خپل که چا بهر کم کسانو سبق ویلی هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان کړي نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کړي په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به مستقل توګه باندې بدل شي
صفغت الله وایي په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبوره کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر محنت کوي نو راتلونکی نسل به مو د نړۍ سره سیال شي نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپل یو لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې په دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو دې لړکی باورې چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهین وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي د جاپان په سکوبا یونیورسټۍ کې داخلې روانې دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخیره به جاري وي په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه وویل.
زما جی په جاپان کې د خیردا سلورم کال دی او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې. دا مې لاس خیرنه ایر دی خیره انشاء الله سره کال به پاره کړم. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کړوال دی. زموږ سکول دولسم کې جی بیا د ما اف ای سی اسلامي کالج نه وکړه او بیا جی ما پی ای سی د ملکن یونیورسيټي نه وکړه سوات کې. او بیا جی د خیردا جاپان ته ما اپلای وکړه هغه کې ما ایډمیشن وشو.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي دي. هغه ټول کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوب آف یونیورسيټي جاپان عبارت کې او زه ټول د خپل پښتنو رون ته ټول ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورچونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دوی د پاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلټس په کار دی انګلیش ولا لک سترونګ په کار دی هغه باندې خپل فوکس وکړي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه به ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچا د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره که تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراځئ ځکه چې دلته کې ډېر ګرانه ګراني ده او افورډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده او دوی ته مونږ خپل پیمنټ کوو خو مونږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره خو جی دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرکټ دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ تاسو جاپان ته راځئ او تاسو امریکې ته ولې نه ځئ لکه جاپان خو د امریکا د دوی دا کوشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښ دی جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ده مونږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسبوک کوله په خپله نشو ادونه واسه یو نارسي او پلیز که تاسو موږ له کاندي سکالرشپ راکې چې ګره مهرباني موږ تاسو ته یو څه کار گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زموږ په پاکستان کې او په جاپان کې د پاستوري پاره کې دا لږ فرق دی چې الګي چې زموږ کومون زموږ ټول مرګي ستونزې چې کومونه هم په الګي کې راځي لږ ولې یا دمل په کوڅه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تللي کې ودا ها سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې په هر څه کې په ځان په بالکل مقصد سره چې دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې موږ په دې معنی موږ روسته یو موږ پوهیږو نو چې دا څه وي او بس لکه راته ولا غوا او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خاص کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي مال غوي په دې معنی زم پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته تو ورسوي.
نو مولي نو وو پختل چې په مغربي هوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدوده پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم ادارې کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې لکه هم دا سټډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارون خوشته دی جی خله کاوله کې په تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارون نشته دی جی او خړی شي دی او وز دې کسان دي چې را وی واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي سوق پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېد شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کوم پاتې کېد شي بالکل جی او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدلی شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړی د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې که پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولی شي.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1 2 1 2 اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال